په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې دی. ازادي راډیو په دې نیم ساعته خبري مجله کې موزه نوریا سنوري هرکلی کوم. وبوري چې وروسته له هغې چې طالبانو د اوربند په اړه خپاره شوي راپورونه رد کړل، د افغانستان حکومت وایي دا یو اساسي شرط دی چې د سولې د خبرو په مهال به شخړې کمیږي او په نتیجه کې به اوربند رامنځته کیږي. دا به هم واورئ چې د خوست چارواکو د پاکستان د امنیتي او استخباراتي سرچینو په حواله هغه راپورونه رد کړل چې وایي د پاکستان د تحریک طالبان د ډلې یو مهم قومندان په خوست کې وژل شوی دی. پرځې نور موضوعاتو هم په تفصیل راپورونه لرو، خو د خپرونې تر بشپړې معرفي مخکې سالی محمد سالی ته ور ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات د مهم خبرونه واوروي.
وسله ول طالبان وایي چې په افغانستان کې د اوربند ټینګولو کوم پلان نه لري. د افغانستان د روغتیا او اطلاعاتو فرهنګ وزارتونو د پلازمینې کابل 200,000 اوسیدونکو ته د ماسکونو د ویشلو بهیر پیل کړ. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنې دي یا د 2015 نه د کال اټومي موافقې شرایط رعایت کړي یا د دغه موافقه له منځه تللې وګڼي. د افغانستان جمهوری ریاست وی په هیواد کې د سولې د ټینګښت لپاره اوربند اساسي شرط دی. جمهوری ریاست وروسته له هغې دا څرګندونې وکړې چې وسله والو طالبانو وویل چې په افغانستان کې د اوربند د ټینګولو کوم پلان نه لري. دغه ډلې نن په یوه اعلامیه کې د اوربند په اړه د هر ډول موافقې خبرونه رد کړي دي. د جمهوری ریاست یو ویان دوا خان مینپال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
حکومت د افغانستان ولس د شرایطو په توګه باندې وړاندې کړي دي چې هغه د تاوتریخوالي کموالی دی او اوربند دی، او د افغانستان حکومت له مخکې هم په دې اړه باندې خپل دریځ روښانه کړی و چې د افغانستان حکومت یو داسې سولې په لټه کې دی چې هغه جنگ ته د تل لپاره د پای ټکی کېږدي.
تر دې مخکې د اسوشیټډ پرس خبري اجنس په حواله ځینو په ترڅنګ ځینو رسنیو راپور ورکړی و چې د طالبانو شورا له اوربند سره موافقه کړې ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په خوست کې د سیف الله مسعود په نوم وژل سوی کس قومي مشر و، نه د پاکستاني طالبانو غړی. د دغه وزارت ویان نصرت رحیمی نن دوشنبه ازادي راډیو ته ویل وژل سوی کس شخصي دښمنۍ درلوده او حمله کوونکي د هغه تر وژنې وروسته له سیمې تښتېدلی.
خوست کې هغه ادعا مګرده و چې ګڼې په دغه ولایت کې د پاکستاني طالبانو یو قومندان وژل شوی وي. هغه قومي مشر و، شخصي دښمنۍ درلوده او دښمنانو یې وژلی دی او هغوی تښتېدلی دي. پولیس دغه قضیې د عاملینو په لټه کې دي.
تر دې مخکې د پاکستاني رسنیو په ځینو راپورونو کې په ګلان کمپ کې دغه وژل سوی تن د پاکستاني طالبانو یا تحریک طالبان پاکستان مهم قومندان بلل سوی و. د خوست په ګلان کمپ کې د وزیرستانونو په سلګونو کورنۍ دیره دي. د خوست امنیه قومندانۍ بیا ویلي چې دغه کس د شنبې ناوخته په ګلان کمپ کې د وسلوالو لخوا وژل سوی او مړی یې پرون مابز دیگر خاورو ته سپارل سوی دی. د افغانستان د روغتیا او اطلاعاتو فرهنګ وزارتونو د پلازمینې کابل 200,000 اوسیدونکو ته د ماسکونو ویشل پیل کړل. دوه وزارتونو د کابل له اوسیدونکو غوښتنه کړې چې د هوا د ککړتیا د مخنیوي لپاره په کمپاین کې برخه واخلي. تر دې مخکې ولسمشر محمد اشرف غنی هغو کسانو ته چې د هوا د ککړتیا سبب سوي خبرداری ورکړی و چې د دې کار د دوام په صورت کې به مجازات سي. د داخله ناروغیو متخصص پرویز اقبال وایي د ککړې هوا له کبله ګواښونکي ناروغۍ رامنځته کیږي.
بخارو ته وګورئ، حمامونو ته وګورئ، پلاستیکونه، ربړونه، ټیرونه او د ډبرو سکاره پکې په پریمانه شکل سره پریږي او په پریمانه شکل سره سوځيږي.
که څه هم دقیق معلومه نه ده چې څومره افغانان د هوا د ککړتیا له کبله مړه سوي، خو د ګلوبل ایر تحقیقاتي ډله وایي چې په 2018 نه دي کال کې ممکن 26,000 افغانان د ککړې هوا له کبله مړه سوي وي. کابل ښار چې شاوخوا 6 میلیونه وګړي پکې ژوند کوي، د نړۍ په سطحه له تر ټولو ککړو ښارونو ګڼل سوی دی. د افغانستان د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت وایي د چابهار بندر د کار له پیله 15 لکه ټنه مالونه انتقال سوي دي. د دغه وزارت ویان علي سینا سعید نن ازادي راډیو ته ویل چې دا لړۍ اوس هم روانه ده.
صادرات او واردات روان دي. لکه نه چې چابهار بندر په کار پیل کړی، تر اوسه پورې 15 لکه ټنه انتقالات پرې شوي دي. د افغانستان صادرات هم پکې شامل دي. د فبروري میاشت چې انتقالات پیل شوي، د افغانستان صادرات هم ورڅخه کیږي.
د چابهار بندر له لارې له افغانستان څخه مالونه هندوستان او د جنوبي آسیا نورو هیوادونو ته انتقالیږي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه دي یا د 2015 میلادي کال د اټومي تړون شرایط رعایت کړي یا دي دغه موافقه له منځه تللې وګڼي. سرګی لاوروف د خبرینن په مسکو کې له خپل ایراني سیال محمد جواد ظریف سره تر کتنې وروسته وکړي. شغلی ظریف ویلي چې د اټومي تړون د ملاتړ لپاره اروپایي لاسلیک کوونکو عملی اقدامات نه دي کړي. دغه اټومي تړون چې د عمل ګډ هر اړخیز پلان هم بلل کیږي له تهران څخه د اټومي فعالیتونو د محدودولو په بدل کې ځینې اقتصادي بندیزونه لري کړي وو. دغه اټومي تړون د ملګرو ملتونو د 15 دایمي غړو جمع جرمني او اروپایي ټولنې لخوا لاسلیک سوی وو، خو امریکا تیر کال دغه تړون څخه د وتلو او پر تهران د نویو بندیزونو د لګولو اعلان وکړ. او په عراق او سوریه کې یوې ایران پلوه ملیشي ډلې ویلي چې د امریکا د پوځي حملو غچ به اخلي. د امریکا متحده ایالاتونو پرون ویل چې په عراق او سوریه کې پر 15 اهدافو چې د کتایب حزب الله ډلې لخوا کنټرولېدل دقیقې دفاعي حملې کړې دي. د امریکا دفاع وزیر مارک ایسپر پرون په خپلو خبرو کې وویل
د امریکا دفاع وزارت په عراق کې د خپل پرسنل او ګټو د دفاع لپاره د F-15 ډوله جنگي الوتکو په مرسته د هجومي اقدامات وکړل. دا حمله پر 15 اهدافو شوي چې په کتایب حزب الله پورې مربوط دي. دا د شیعو داسې ملیشه ډله ده چې ایران یې ملاتړ کوي.
دفاع وزیر وایي چې درې اهداف د عراق په لویدیځ او دوه نور اهداف د سوریې په ختیځ کې وشتل سوي چې د کتایب حزب الله ډلې د سوق او ادارې مرکزونه یا هم د وسلو زیرمې وي. کتایب حزب الله ډله وایي چې نن او تیره چهارشنبه د امریکا په حملو کې 25 جنګیالي وژل سوي دي.
له سلام محمد صالح مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. څه هم وسله وال طالبان د اوربن په اړه وروستي خبره شوي راپورونه ردوي، خو د افغانستان حکومت وایي دا یو اساسي شرط دی.
سولې د مذاکراتو پر مهال به تاوتریخوالی کمیږي او نتیجه به اوربن دي. د افغانستان حکومت همدغه شرایط
پر طالبانو د اوربن د ټینګېدو لپاره د فشارونو هدف څه دی؟
دا چې اوس امریکا په یو نوې اوربن غوښتنه کوي، د دې علت دا دی چې امریکا ته باید اول دا معلومه شي چې طالبان واقعا د سولې لپاره یو کمیټمنت یا هوډ لري.
د اړمو د چارو د یو کتونکو نظر اخیسته دا به هم واوري چې د افغانستان ولسی جرګې د سولې په چارو کې د دولت وزارت تایید کړ. د خوست چارواکو د پاکستاني رسنیو هغه راپورونه رد کړل چې ګواکې په خوست کې د پاکستاني طالبانو د تحریک یو مهم قومندان وژل شوی دی.
هغه کومي مشر و سفر رحمان امینی شخصي دښمنۍ درلوده د دښمنانو وژلی و.
چارواکو په کابل ښار کې پر کاروباریانو چې د هوا له ککړتیا سره مرسته کړې او شمیر محدودیتونه لګولي، دا چې د کابل ککړه هوا څه ډول ناروغیو د رامنځته کېدو سبب کېږي په دې اړه مو له یو متخصص ډاکټر سره خبرې کړي.
د تنفسي ناروغیو څخه نیولې د تر رواني ناروغیو پورې حتی د جلدي ناروغۍ رامنځته کېدای شي.
د دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو د راپورونو د اورېدو لپاره د خبرونې تر پای سره ملګرتیا وکړي. ازادي راډیو اورې په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره لوی خاورونو کې د اف ام په 1.5 په صافه او واضح اورېدلې شي. د خبرونې پاتې برخه به هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار طاهر روشن په مرسته وړاندې کوم. د افغانستان حکومت وايي په افغانستان کې د سولې د ټینګېدو لپاره له وسله والو طالبانو سره اوربند یو اساسي شرط دی. دا خبره د ولسمشر مرستیال ویان دوا خان مینپال نن ازادي راډیو ته ورسته له هغې وکړه چې طالبانو د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره هغه وروستي راپورونه رد کړل چې ګواکې اسلامي امارت د اوربند لپاره اراده پر اوربند سلا کړې ده. د طالبانو وایي زبی الله مجاهد په خبره کړي خبر پانه کې ویلي چې اسلامي امارت د اوربن لپاره اراده نه لري او په دې برخه کې د یو شمیر رسنیو له لارې خبر شوی راپورونه به بنسټه دي. یو شمیر نړیوالو رسنیو په دې وروستیو کې ډیر راپورونه خبره کړي چې طالبانو له امریکا سره پر موقت اوربن سلا کړی ده. نور به د ازادي راډیو د خبريال خاطر پر دې سپورټ کې وره.
وروسته له هغه چې شمیر بهرنۍ رسنۍ په دې اړه راپورونه خپاره کړ چې طالبانو له امریکا سره پر موقت اوربند سلا کړی وسته طالبان یو وین زبی الله مجاهد دی ویلمې په خبرول سره ویلي اسلامي امارات وسته اوربند لپاره اراده نه لري او په دې برخه کې یو شمیر رسنۍ خپاره شوې راپورونه به بنسټه دي د طالبانو په دې اعلان کې چې نن دوشنبه خپاره شوې راغلي چې اسلامي امارات د امریکایانو د جګړې د حجم او د عملیاتو د کمښت غوښتنه کړي چې د اسلامي امارات په جهاد کې په همدې مشخصه مسله مشورې روان دي په اعلان کې ویل شوی د اسلامي امارات د تابلو خاطر اوس ورستی پریکړه نه ده شوی او نه هم په دې اړه د اسلامي امارات په صف کې کوم اختلاف موجود دی د طالبانو د دریسته وس افغان حکومت په جواب کې وی چې اوربند د سولې د ټینګښت لپاره اساسي شرط دی د ولسمشر ویان مرسیل د وخان منپال آزادۍ رډیو سره په خبرو کې ویل چې د اوربند شرط د افغان حکومت او خلکو ګډ شرط دی
سولې د مذاکراتو پر مهال به تاوتریخوالی کمی دی او نتیجه به اوربند دی د افغانستان حکومت هم دغه شرایط یو له دې شرایطو افغانستان حکومت د افغانستان ولس د شرایطو په توګه باندې وړاندې کړي دي چې هغه د تاوتریخوالي کموالی دی او اوربند دی او د افغانستان حکومت له مخکې هم په دې اړه باندې خپل دریځ روښانه کړی و چې د افغانستان حکومت یو داسې سولې په لټه کې دی چې هغه جنګ ته د تل لپاره د پایتکه اکسیډیو
په ورته وخت کې د افغانستان د سولې علي شورا په خانه غړي قاضي محمد امین وقاد وی لا وخت دی چې افغان حکومت د اوربند پاړه څرګندونه وکړي
افغان حکومت چې خبره کوي نو هغه خروشته ده چې کله د امریکا سره طالبانو خبرې په څومره مرحلو کې په څومره موده کې تر ترسیږي او څنګه موافقه ترسیږي موافقت نامه به څوی دنیا په جریان کې شي د افغانستان د دولت موزی موقف به هغه وخت روشانه شي دته وخته اوس افغان دولت دا نه وایي چې د امریکا سره د مذاکراتو د پیل لپاره د اوربند وشي بلکې دا خبره اواله ده امریکا او طالبانو ته او خلیلزاد ته
د خغلی وقات په خبره د طالبانو په دریس کې له پخوا څخه نرمخت راغلی او دغه نرمخت کولی شي روان حالت یو پایلې ته ورسوي د افغانستان د سولې علي شورا په خانه غړی خغلی وقات د غشان وی وس د امریکا لپاره د مهمه ده چې له طالبانو سره څه ډول توافق ترسیږي د امریکا او طالبانو له توافق وروسته به طالبان له افغان حکومت سره په ځینو شرطونو بحث وکړي دا څرګندونه په داس حال کې مطرح کیږي چې شمیر بهرنۍ رسنۍ د ځینو سرچینو په حواله چې نمونه نه دی په ډاګه شوی راپورونه خپاره کړي چې د طالبانو او پلاوی د سولې د هوکړې د لاسلیک په اړه دلې له مشرانو سره د مشورې په هدف له قطر نه پاکستان ته تللی او په دغه ډلې کې ځینې چیرې د لنډمحال اوربند پاړه هم سلا شوې دي خاطر پردیس ازادي رادیو کابل
ومردل چې د افغانستان حکومت به هم ټینګار کوي چې د سولې د ټینګښ لپاره طالبان باید د حکومت اساسي شرط چې د شخړو کمول او په نتیجه کې اوربند رامنځته کول دي او منی خو لکه څنګه چې مو واوریدل وسلوالو طالبانو هغه راپورونه رد کړ چې وایي د ډلې پرې اوربند توافق کړی اسوشیټډ پرس خبري آژانس د طالبانو د ځینو سرچینو له قوله ویلي چې دغه اوربند چې هغه لس ورځنی اوربند یاد شوی باید د طالبانو مشرتابه تایید کړي لدې مخکې طالبانو ټینګار کړی و چې یو دایمي اوربند ته به هله غاړه کېږدي چې امریکایي ځواکونه له هېواده ووځي په دې اړه مې مخکې د افغانستان د شخړو او سولې د څېړنیز انسټیټیوټ له مرستیال حکمت اعظمي سره مرکه وکړه او په پیل کې مې ترې وپوښتل چې له طالبان سره د امریکا د سولې د ټکنیو خبرو سره هم مهاله له دې ډلې د اوربند ټینګېدو غوښتنې په دې وروستیو کې ډېرې شوې د اوربند لپاره د دغو فشارونو هدف څه دی ښاغلی اعظمي وویل
دلته دوه مسلې دي یو اوربند دی چې هغه باید په ټول ولایتونو کې وي او بل د واینن کې د خوشنات کومول دي چې هغه په ځینو مشخص ولایتونو کې ما د معلومات پر بنیاد باندې طالبان د دې سره مشکل نه لري چې د خوشنات سطح دي په ځینو مشخص ولایتونو کې چې هغه په خوا کې د ولایتونو باندې امریکا او طالبان سلاسي و چې یو باګرام او بل کابل و دی په پرداره کې اعتراضي افشار پوری د خوشنات سطح کموي یعنی عملی به نتیجه بلخص په عام وګړو باندې او امریکا خپل اسکر باس پر غریب باندې باندې نه دي دا یو مسله کچېری عملی چې د خپل په جنگ کې شدت ډېر زیات کمی او مثبت کم دی مګر دا چې اوس امریکا په یو نوو د قربان غوښتنه کوي د دې علاقې چې امریکا ته باید اول دا معلومه شي چې طالبان واقعا د سولې لپاره یو کمټمنټ یا هوډ لري آیا د دې داس وانی لري چې طالبان کله مشرتابه اوربند باندې سلاکې نو به اغنور افراد چې په افغانستان په داخل کې دوی لري هغه به د دې نتیجې سره دې موقع سره به هم نظر وي کنه بل غواړي چې امریکا ثابت شي یعنی خپل لپاره دریم مسله چې مثلا اوربند ډېر مهمه دی هغه دا دی چې افغان دولت هم توقع لري یعنی هغه د افغانان توقع لري او نړیوال ټولنه توقع لري چې طالبان تاسو دومره څه ورکوي په دې افغانامه کې بندیان لکه خارجي عسكر به ځواکونه به افغانستان ته ووځي د دې په بدل کې طالب باید یو څه وکړي.
بله اعظمي صاحب،
کوم طالبان لپاره ډېر یو قوي امتحان دی اوس وخت لپاره.
اعظمي صاحب، دا موضوع ډېر حساسه هم ده، طالبان هم دې موضوع ته ډېر له حساسې زاویې څخه ګوري. مخکې موقت اوربندونه تجربه شول، په اول اوربند کې ډېر د طالبانو له لیکو خارجي متراغلل د حکومت ځواکونو سره په روغ بل سر بیره دغه راز داسې ویل کېږي چې ډېرې هم پاتې شول. آیا فکر نه کوئ چې دغه چې طالبان په ښکاره دا موضوع ردوي چې ګواکې دوی کوم توافق کړی له امریکایانو سره په دې برخه کې، آیا دا د دې خو به ښکارندوی نه کوي چې دوی بیریږي چې د دوی له لیکو څخه خلک ونه تښتي مخکې له مخکې؟
دلته دوه قوي بیرې دي. یو بیره خو دا د اوربند تنظیمول ډېر اسانه کار نه دی، یعنی په عین وخت کې خپل عسکرو ته د جنګ نه ذهن ورکول او هم د سولې ذهن ورکول دا ډېر ستونزمن کار دی. طالبان په دې وضعیې پوهېږي چې کله دوی اوربند اعلانوي او یا هم د سولې تفاهمنامه د امریکا سره نهایي شوي، دلته به دوه کارونه ډېر اسانه کېدلی شي. یو دا دي چې په داخل کې داسې طالبان شته چې هغوی د اوربند سره کاملا موافقه نه لري او هغوی پر دې باور دي چې د نظامي لارې افغانستان او کابل بیا نیولی شي، چې دا یو خیال دی، یو خوب دی. کله چې اوربند کېږي بیا ځینې افراد را ولړېږي، دا دغه کوي. مثلا دوی جنګ ته ادامه ورکوي او د طالبانو هغه اتفاق او اتحاد تر غټ سوال لاندې راولي. او دا زه په دې مطمئن یم چې یو فیصدی دا معلومه نه ده څومره به وي، خو یو قوي فیصدی به د طالبانو د اوربند او د شولو مخالفین دي او هغوی به جنګ ته ادامه ورکوي. دومه لاره دا ده چې که چېرې طالب اوربند کوي نو بیا د دې هغه جنګي ماشین د ډېر زیات ستونزې سره مخ کېدلی شي. هغه قوت طالب نن لري د دې په خپل جنګیالي جنګ ته اول هغه اساسه چې اوس بیا دا مشکله ده. نو زه فکر کوم امریکا، افغان دولت او طالبان په دې یو میکانیزم باندې باید کار وکړي او دا بحث کې دی. که چېرې اوربند کېږي باید داسې یو میکانیزم جوړ شي چې چې وروسته کېږي دا باید معلوم شي چې دا څوک کوي، د طالب کومه ډله یې کوي، آیا طالب یې کوي، داعش یې کوي، القاعده یې کوي. نو دغه نظارت یو کمیټه هم په پلان کې ده چې د اوربند نه وروسته وڅارلی شي چې څوک عملو ته ادامه ورکوي.
د افغانستان د شخړو او سولې د څېړنیز انسټیټیوټ مرستیال حکمت اعظمي و چې د طالبان سره د سولې د ټکنیو خبرو هم مهاله د په دې وروستیو کې د اوربند او د غرض د شخړو کمیدو په باب نور معلومات را سره شریکول. د هغه مسایل دي چې په دې وروستیو کې ډېرو نړیوالو او کورنیو رسنیو ورته پام اړولې، خو لکه څنګه چې مخکې مو واورېدل طالبانو په دې اړه خپاره شوي راپورونه رد کړل او ویل چې اوربند نه دی شوی، دا له حقیقت لرې ده.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
د خوست چارواکو د پاکستاني رسنیو هغه راپورونه رد کړل چې ګواکې په خوست کې د پاکستاني طالبانو د تحریک یو مهم قومندان وژل شوی دی. پاکستان امنیتی او استخباراتي سرچینو د نوم نه خوللو په شرط نن د ازادي راډیو مشال څنګ ته ویلو چې په خوست کې د پاکستان د تحریک طالبان حکیم الله مسعود د ډلې یو مهم قومندان چې هغه قاری سیف الله مسعود خودل شوی او وژل شوی دی. خو د خوست امنیتی چارواکي دغه خبر ردوي او وایي چې قاری سیف الله مسعود د وزیرستاني کډوالو یو مشر چې په انګلان کم کې اوسېده او هغه د شخصي دښمنانو لخوا او وژل شوی او د قضیه جنایي ده. نور هلې د ازادي راډیو د خبريال نجیب الله لوخیل پر راپور کې اوري.
د دوشنبه په ورځ د پاکستان ځینو امنیتي او استخباراتي سرچینو د یکشنبه په شپه د افغانستان په خوست کې د قاری سیف الله مسعود په نوم د تحریک طالبان پاکستان د حکیم الله مسعود دلیپوري اړوند یو مهم قومندان د وژل کېدو خبر ورکړی دی. یاد سرچینو د نوم نه خودلو په شرط ویلي چې یاد کس په ګلان کې کې په خپل کور کې وژل شوی دی. د خوست کشفی او امنیتي ادارې کڅه همدانه تاییدوي چې په خوست کې دی د تحریک طالبان پاکستان د حکیم الله مسعود د ډلې کوم قومندان وژل شوی وي، خو دا مني چې د یکشنبه په شپه ګلان کې کې د سیف الرحمن په نوم چې قومي مشرتوب یې کاوه یو کس وژل شوی دی. د خوست د امنیه قومندانۍ ویان حیدر عادل آزادۍ راډیو ته ویل یاد کس په خپل کور کې وژل شوی او وژون کې په تیښته بریالی شوی دی. د دا پیښه سیاسي نه بلکې یوه جنایي قضیه وبلله.
خوستی هغه ادغام وګرځ کړی چې ګنی په دا ولایت کې د خوست پښتني طالبانو یو کومندان وژل شوی دی. هغه کومي مشر وو سفر رحمان نومي شخصي دښمنی درلود، د دښمنانو وژلی او تحصیلدار د پولیس دیادې کځې د امینو په پلټنه کې دی چې زر به دیادې کځې امینین پیدا او ګلکنو منول ته به وسپارل شي.
په ګلان کین کې د وزیرستانیو کډوالو یو مشر داود مسید ویل د سیف الله مسید مړی د یک شنبې پر مازدیګر شاوخوا درې بجې د ګربزو په هدیره کې خاورو ته سپارل شوی دی. د ده په خبره یو کس د څو ورځو راهیسې د مسعود په کور کې میلمه و او بل ملګری هم ورغلی و چې هغوی ویشتی او بیا تښتیدلی دي.
داسې شوي دي چې ده ته یو ملګری راغلی و لاس رې زمخ ته شه نوی داسې ناشنا ملګری و بیا مثال ګرځېده ورسره چاپانه بعد بیا چې مثال په داکي مارز باندې دا واقعه جوړېدل اته مثال بیا بل یو نوی کس ورته راغلی وش دا څو شپې په ویزې سره کړی دو مثال بادشاه شوی دی په دښته مشې چار کړی دو هرې واتلی دي جنازه دولته شاخه کړل دا پوره ګوربل خورا شي.
و مو غوښتل په دې اړه د خوځ د چارواکو نظر ولرو خو هغوی تر دې مهاله خپل نظر وړاندې نه کړ. له راپورټونو سره سم قاری سیف الله مسید په پاکستان کې د یو شمېر بریدونو په پلانولو او ترسره کولو کې لاس لاره. د 2014 زیږدیز کال د جون په نیمایي کې چې د پاکستان پوځ په شمالي وزیرستان کې عملیات پیل کړل نو زرګونه کورنۍ خوست پکتیا او پکتیکا ته ورواوښتي چې نوموړی هم پکې شامل و. قاری سیف الله مسید په خوا په کورمه کې د تحریک طالبان پاکستان ویان پاتې شوی دی.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د افغانستان ولس جرګې د سولې په چارو کې د دولت د وزارت تشکیل نن تصویب کړ. نن په ولس جرګې کې په دې اړه په عمومي غونډه کې بحث وشو او له بحثونو وروسته که څه هم د ازادي راډیو د خبریال د راپور له مخې یو شمېر د دغه وزارت د رامنځته کېدو مخالف و خو بالاخره دغه وزارت ان تصویب شو. د افغانستان ولسی جرګه له څو میاشتو وروسته چې د دولت په چارو کې د سولې په چارو کې د دولت وزارت رامنځته شوی دی نن په عمومي جرګه کې د دې وزارت تشکیل تصویبوي. نور حال د ازادي راډیو د خبریال خان محمد سین پر راپور کې اوري.
د افغانستان ولسی جرګې د دوشنبه په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې د سولې په چارو کې د دولت د وزارت رامنځته کېدل د جرګې د غړو تر اوږدو بحثونو وروسته د رایو په اکثریت تصویب کړل. دغه وزارت د روان لمریز کال د سرطان د میاشتې په شپږمه د ولسمشر محمد اشرف غنی د 33 نمبر فرمان له مخې د دولت په چوکاټ کې جوړ شو چې د سولې چارې پر مخ بوزي. د سولې په چارو کې د دولت د وزارت له جوړېدو سره د جرګې یو شمېر غړي موافق او یو شمېر مخالف وو. د جرګې غړي غلام فاروق مجروح چې دغه وزارت جوړېدلې یو اړتیا او پر ځای اقدام باله وویل
د وزارت دولتدار امور سول مستقیم
د سولې په چارو کې دولت وزارت په مستقیمه توګه د دولت او طالبانو ترمنځ د سولې مذاکرات پیلوي. د هیواد په اوسنیو شرایطو کې اړینه ده چې خلکو او دولت ته منل شوی ادرس موجود وي. د خلکو او دولت استازیتوب وکړي. د دې ادارې جوړېدل زموږ له ضرورتونو دي.
د دغه وزارت د جوړېدو موافق وکیلانو دا هم وویل چې یاد وزارت مکلف دی چې طالبانو سره تر سولې وروسته د سولې راتلونکي پروګرامونه هم تنظیم کړي. بلخوا د جرګې یو شمېر غړي چې د سولې په چارو کې د دولت د وزارت له جوړېدو سره مخالف و ویلي چې د تشکیلاتو ډیرول کمول او اداري واحدونو ته د بودیجې ځانګړي کول د قانون له مخې د ملي شورا صلاحیت د یاد وزارت له جوړېدو سره د مخالفینو له ډلې حسین ناصری وویل
د دغه وزارت له جوړېدو سره مخالف یو. دا اساسي قانون نه هاوی او ماده وی حکومت کولی شي د ولسی جرګې د رخصتۍ پر مهال په عاجل وخت کې د مالی او بودیجوي موضوعګانو پرته نور فرمانونه تنظیمولی شي. دا فرمانونه د اساسي قانون له ځانګړې مادې سره په تضاد کې دي.
د یاد وزارت د جوړېدو مخالفینو دا هم وویل د دغه وزارت رامنځته کېدل د سولې عالی شورا سره یو موازي ارګان ګڼل کېدای شي. ولسمشرۍ ماڼۍ وایي د سولې په چارو کې د دولت وزارت د حکومت او طالبانو ترمنځ د یوه کره درس په توګه ګڼل کېږي او مکلفیت لري چې د سولې راتلونکي نور پروګرامونه هم تنظیم کړي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
اوس هم د کابل ښار د هوا د ککړتیا موضوع راخلو. د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي چې د کابل هوا د بل هر وخت په پرتله ډیره ککړه شوې او که د تصفیه لپاره هلې ځلې ونشي بدې پایلې به ولري. د ادارې ویلي چې په دې اړه یو کمپاین پیل کړی تر څو د کابل ښار د لا ککړتیا مخه ونیشي. له بلې خوا د هوا پیژندنې یوې نړیوالې ویبپاڼې نن سهار کابل ښار د نړۍ تر ټولو په نړۍ کې تر ټولو ککړ ښار یاد کړ. امید ظهیر ملی نور جزیات اوروي.
د کابل ککړه هوا هغه ستونزه چې د دې ښار هر اوسیدونکي شکایت کولو ته اړ کړه ده. د کابل دوه اوسیدونکي محمد سلیم طاهری او سمیر اصیل
دا هوا ککړه ده. دولت باید بیوزلو خلکو ته د سوګ درځنه توکو د کارولو زمينه برابر کړي. د ټول کابل هوا ککړه ده. چار قلات او لاړ شي وګوري چې څه حال ده. دولت باید خلکو سره مرسته وکړي.
تازه د هوا پیژندنې یوې نړیوالې ویبپاڼې چې د سویډن او امریکایي ادارو لخوا مدیریت کیږي د دوشنبه په ورځ سهار 8 بجې کابل د نړۍ تر ټولو ککړ ښار یاد کړ. د دې ویبپاڼې د معلوماتو له مخې په کابل کې د هوا د ککړتیا اندازه د پارامتر 3350 ته رسیدلې. خو د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداره بیا د دې ویبپاڼې معلومات ردوي. خومنی چې د کابل ښار هوا تر بل هر وخت ډیره ککړه ده. د دې ادارې تخنیکی معین عزت الله صدیقی د دوشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل دوی لدی زیات د هوا ککړې دو د مخنیوي لپاره کمپاین پیل کړي.
موګه د اوس په دې منطقه کې د کابل ښار د هوا د ککړتیا د جدي موضوع سره مخامخ دی. موږ هم خپل ارقام لرو. د وزیر اکبر خان د ساحې نه هم د امریکای سفارت دستګاه ده او زموږ خپل دستګاګانې دي چې هر څلورویشت ساعته د کابل په یوه ساحه کې ایږدو ارقام ترې اخلو. په دغه تیرو دوه میاشتو کې فوق العاده هغه ستاندردونه چې ما درته وویل د هغو نه فوق العاده د ککړونکي موادو کچه لوړه ده.
د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي ادارې لخوا د هوا د ککړتیا د پیژندنې لپاره پنځه مادي معیار ګرځول شوي چې پر بنسټ یې د هوا ککړتیا معلومیږي. 2.5 پی ایم موزر ذرات، لس پی ایم موزر ذرات، کاربون مونو اکساید، سلفر ډای اکساید او اوزون هغه ماده دي چې د اندازې په معلومولو سره د هوا ککړتیا تشخیصیږي. د چاپیریال ساتنې ملي ادارې لخوا په وضع شوي معیارونو کې باید 2.5 پی ایم موزر ذرات په څلورویشت ساعتونو کې له 15 اویا پورته نه وي. داسې مهال چې په کابل کې بیا د دې ذراتو لوړه کچه 1555 او ټیټه یې 90 ته رسیږي. همدا ډول د پاتې نورو مادو اندازه هم د وضع شویو معیارونو څخه ځینې سیمو کې له خپلې اندازې ډېره پورته تللې. اوس د چاپیریال ساتنې ادارې د دې ستونزې د کابو کولو لپاره کمپاین پیل کړی دی. د ادارې د کابل ښاروالي او کورنیو چارو وزارت په ملتیا ځینو ښارګوټو کې د مرکز ګرمۍ فعالیت بند کړی او ټولو هوټلونو او حمامونو ته یې امر کړی چې له اوبلنو ګازو څخه استفاده وکړي. چاپیریال ساتنې ادارې همدا ډول د عامې روغتیا وزارت او کابل ښاروالۍ په همکارۍ نږدې 200,000 کسانو ته ماسکونه وویشل څو د ککړې هوا له تنفس ډډه وشي.
روغتیا پالان وایي د هوا ککړتیا د تنفسي ناروغیو په ګډون د ډیرو ناروغیو سبب کیږي. دا چې د کابل ککړې هوا ته په پام د دې ښار اوسیدونکو د روغتیا په برخه کې له څه خطرونو سره مخامخ دي. د ازادي راډیو خبریاله فیروزه عزیزي د داخله ناروغیو له متخصص ډاکټر پرویز اقبال سره مرکه کړې ده. نوموړی په پیل کې د څو ناروغیو چې ککړه هوا یې رامنځته کولی شي یادونه کوي.
محیطي ناروغۍ هغه د تنفسي ناروغیو څخه نیولې ده تر رواني ناروغیو پورې، حتی د جلدي ناروغۍ رامنځته کیدای شي او که په دوامدار ډول سره موږ او تاسو تل کاربون ډای اکساید او کاربون مونو اکساید چې په دې ککړه هوا کې موجود دي، حتی د تنفسي سیستم د سرطاناتو لامل ګرځېدلی شي او حتی د عصبي سیستم د سرطاناتو لامل ګرځېدلی شي، د جلدي مزمن او مهلکو ناروغیو لامل ګرځي. او محیط چې ککړ شو، اوبه ککړېږي، هوا ککړېږي، خواړه ککړېږي، د هضمي سیستم ډول ډول ناروغۍ رامنځته کیږي چې حتی د انسان د مرګ لامل ګرځي.
ډاکټر صاحب، که راته ووایي چې آیا له دغه د هوا له ککړتیا نه مخنیوی کېدای سي که کېدای سي د حل لاره څه ده؟
بلې، په دې کې یوازې دا نه چې دولت باید ګرم کړو. زما استانه نیولې باید په خپلو کورونو کې د ډبرو سکاره ونه سوځو، د کوڅو مخې باید پاشي کړو، بوټي او نیالګي باید وکړو او کوشش دا باید وکړو چې محیط پاک کړو. د محیط په پاکوالي کې هر هغه څوک چې موټر لري باید د خپل موټر ماشین چک کړي. که چیرته مو بلاین خوري باید غمی وخوړل شي، باید موټر ترمیم شي. په زمین کې هغه موټر چې ډیر زیات لوګي کوي هغه باید ودرول شي. او ښه خبره دا ده چې موږ او تاسو که څومره هم د وسې کېږي چې یو کس په یو موټر کې باید راځي، موټرونه باید په کورونو کې ودرېږي. باید د ښار کې د رش او بیروبار څخه مخنیوی وشي. هممونه باید کوشش دا وکړي چې هغه څه چې ډېر لوګیا کوي باید دا استفاده نه کړي. وزارت خانې او هغه غټ دولتي ځایونه چې هلته د سون د توکو څخه استفاده کېږي هغه لوګي کوي، هغوی باید پکې کنټرول راولي. نو که چېرته په دسته جمعي ډول سره موږ او تاسو لوګیا کم کړو، ګردو غبار کم کړو، او په زمین کې په نوي کال کې نوي نوي نیالګي وکړو، نو دا بهترینه لاره ده چې د ککړتیا کې به موږ او تاسو سره ډېر کومک کوي.
د کابل ککړې هوا ته په پام ده چې دغه هوا ښاریان د روغتیا په برخه کې له څه ستونزو سره مخامخ کوي، په کومو ناروغیو اخته کولی شي؟ له متخصص د داخله ناروغیو له متخصص ډاکټر پرویز اقبال سره مو مرکه کړې وه. په همدې سره د خبري مجله هم پای ته رسیږي. خو د ازادي راډیو وروستۍ خبري مجله پاتې ده. زنوریاس نوري له تاسو اجازه غواړم مایکروفون خپل همکار سلطان محمد سرور ته سپارم چې له نوي مطالبو سره سړیو ته راغلی. سرور صاحب خیر اخلاست.
نوري صاحب مونده نه باشین، تشکر از شما.